آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه نوشابه آشنایم نن د یکشنبې ورځ د قفس میاشتې دیارلسمه د نومبر له څلورمې سره برابره ده امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلوي لومړی په مو کې د مهمو خبرونو سرته کوته
ولسمشر غنی وایي چې طالبان که په پاکستان کې ځای ونه لري یو میاشت هم دوام نسي کولی د کالیفورنیا د اوکلند په ښار کې په یوه غټې سټوډیو کې د اور تلفات ښایي 40 مړو ته ورسیږي او روسیه وایي چې په شمالي قفقاز کې د داعش مشر او د هغه څلور ملګري وژلي دي
درنو اوریدونکو د پوره خبرونو له اورېدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم اورئ جمهور رئیس غنی وایي که طالبان په پاکستان کې ځای ونه لري یوه میاشت هم دوام نشي کولی داسې معلومیږي چې د برتانیې او ترکیې ترمنځ د مهاجرو په سر تړون چې د مارچ په میاشت کې شوی و د ماتېدو په حال کې دی دا چې ولې په رپورټ کې به روښانه شي رپورټونه وروسته خبریږي خو اوس درته حسیب الکوزی د دې ساعت پوره خبرونه وایي
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې طالبان که په پاکستان کې ځای ونه لري یو میاشت هم دوام نسي کولی ولسمشر غنی د یک شنبې په ورځ د هند په امرستر ښار کې د آسیا د زړه په کانفرانس کې پر پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان سره د مالي مرستو پر ځای دې په خپل هیواد کې د وسلوالو یاغیانو پر ضد اقدام وکړي نور تفصیل ایوب خاورین وړاندې کوي
ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د آسیا زړه په کانفرانس کې چې د هند د امرتسر په ښار کې ترسره شو پر پاکستان سختې نیوکې وکړې او د وینا ډېره برخه یې دې ته ځانګړې کړې وه چې پاکستان باید څه وکړي
پاکستان از جنرسلی پلیجد
پاکستان د افغانستان د بیا رغونې لپاره د 500 میلیونو ډالرو د سخاوتمندانه مرسته ژمنه کړې ده سرتاج عزیزه په دې پیسو باندې د سخت دریځو مخه ونیسئ ځکه چې له سولې پرته که هر څومره پیسې ډېرې وي زموږ د خلکو اړتیاوې نه پوره کېږي
په دغه کانفرانس کې د پاکستان استازیتوب د نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز کاوه او هغه وویل چې د افغانستان د خراب وضعیت پړه پر بل هیواد یعنی پر پاکستان اچول کومه ګټه نه لري ولسمشر غنی د آسیا د زړه د کانفرانس ګډونوالو ته وویل چې تیر کال په ټوله نړۍ کې تر ټولو ډیر ملکی او نظامی خلک په افغانستان کې وژل سوي دي او د دې علت یې دا وړاندې کړ چې وسلوال په ګاونډیو هیوادونو کې پټنځایونه لري
د واشنگتن د سټوډیو څخه د سیمې او نړۍ خبرونه ته د مورکو د کالیفورنیا د اوکلند په سیمه کې په یو ګودام کې چې د موسیقي په یو غټ سټوډیو بدل شوی اور لګیدلې چارواکي وایي چې د دې ګودام څخه په غیر قانوني ډول د موسیقي سټوډیو جوړ شوی و او اجازه نامه یې هم نه درلودله اور د جمعې په ماښام ناوخته ولګیدې تر اوسه پورې لږ تر لږه نه کسه په دې پیټه کې مړه سوي دي اور ناوخته د شپې ولګیدې کله چې په دې ساختمان کې د شپې ناوخته د سرګرمۍ یو محفل روان و چارواکو پرون د شنبې په ورځ وویل چې د مړو شمیر ښایي 40 کسانو ته ورسیږي ویل کیږي چې اکثریت قربانیان د 10 او 20 کلونو ترمنځ سینونه لري اور دونه زورور و چې د اوروجنې 55 خوړو تقریبا تر 4 ساعتونو پورې زیار ویستي چې اور مړ کړي د چین حکومتي مطبوعات وایي چې د سکرو په یو معدن کې چې د چین په شمال کې موقعیت لري د چاودنې له کبله لږ تر لږه 2 کسه وژل سوي دي د ژنوا خبري اژانس رپورټ ورکوي چې چاودنه د شنبې په ورځ په هغه معدن کې سوی چې د بوما د کمپنۍ مربوط دی او د شیفینګ په ښار کې موقعیت لري ویل کیږي چې چاودنه د ګازو له کبله رامنځته سوې او ولایت یې هم تصادم ښودل سوی دی په چاودنې کې په چین کې په معدنونو کې چاودنې تل کیږي او دلیل یې هم دا دی چې د شرکتونو مشران د کار په ځای کې د مسؤلیت معیارونه په پام کې نه نیسي او تل د ګټې په فکر کې د چین حکومت په معدنونو کې د چاودنو په تړاو د مړو شمیر د زرو کسانو څخه کم ښودلی خو د بشري حقوقو ډلې وایي چې دغه کمه شمیره ده او اصلي شمیره په کال کې تر ډېره لوړه ده چین په دې وروستیو کې د معدنونو د مسؤلیت په برخه کې ډېر زیار ایستلی دی، خو اوس هم په نړۍ کې د چین معدنونه د کار کولو له لحاظه تر ټولو خطرناک ګڼل کیږي. روسیا وایي چې په شمالي قفقاز کې د داعش مشر او د هغه څلور ملګري وژلي دي. د روسیې د امنیتي چارو فدرالي ادارې ویلي دي چې په ځانګړو عملیاتو کې یې چې د شمالي قفقاز د داغستان په سیمه کې کړي، د داعش مشر رستم اسلدروف د څلورو ملګرو سره یو ځای وژلی دي. عملیات نن د داغستان په مرکز کې پر یو شخصي کور سوي دي. امنیتي چارواکي د زیات شمېر وسلو، مهماتو او چاودیدونکو موادو د نیولو ادعا هم کوي. رستم اسلدروف په شیخ ابو محمد قادری هم مشهور دی چې د قفقاز لپاره د داعش د ډلې امیر ټاکل شوی و. نوموړي په 2014 میلادي کال کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش مشر ابو بکر البغدادي ته د وفاداری اعلان کړی و. د اندونیزیا صدر اعظم د نړیوالو نه غواړي چې په برما کې دي د روهینګیا د مسلمانانو د عامه وژنې په خلاف مداخله وکړي. صدر اعظم نجیب رزاق نن د یکشنبې په ورځ په کوالالامپور کې په هغه غونډې کې ګډون وکړي چې د روهینګیا مسلمانانو سره د خواخوږۍ په خاطر جوړه شوې وه. مالیزیا چې اکثریت نفوس یې مسلمانان دي، د میانمار د حکومت پر هغو اقداماتو سختې نیوکې کوي چې وایي په راخین کې یې د تشدد د قابو کولو دپاره کړي دي. مالیزیا ادعا کوي چې د میانمار د حکومت اقدامات د دې سبب شوي چې د روهینګیا په سلګونو مسلمانان مجبور سي چې بنګله دیش ته وتښتي. د میانمار په راخین کې شخړې چې د 2012 کال راهیسې د قبیلو ترمنځ پیل سوي تر ټولو خونړۍ بلل سوي دي او په سلګونو خلک پکښې وژل سوي. ایټالویان نن د یکشنبې په ورځ دغه هېواد په اساسي قانون کې د یوه تغییر په هکله ریفرنډم کوي. د دې ریفرنډم په نتیجه کې به د اروپایي اتحاد ضد افکارو اندازه هم معلومه سي. ویل کېږي چې 50 میلیونه ایټالویان به په دې ریفرنډم کې رایې ورکړي او نتایج به یې د دوشنبې د ورځې په لومړیو ساعتونو کې معلوم سي. په ریفرنډم کې خلک د اروپایي اتحاد طرفداره لومړي وزیر ماتیو رینزی د واک د زیاتولو پر سر رایې ورکوي. د هغه د واک د زیاتولو هدف دا دی چې خپل اقتصادي ریفورمونه تطبیق کړي چې حکومت یې وایي دغه اصلاحات به په ایټالیا کې سیاسي ثبات رامنځته کړي. خو د عامه افکارو ټولو سروېګانې پیشبیني کړې چې لومړی وزیر رینزی به دا ټول پوښتنه ونه ګټي. لومړی وزیر ویلي دي چې که چیرې داسې وسوه نو هغه به استعفا وکړي. او اندونیزیایي چارواکو نن د یکشنبې په ورځ وویل چې د دې هېواد مربوط اوبو کې یې د الوتکې ټوټې او انسانانو د بدن غړي پیدا کړي دي چې شاید د پولیسو د هغې الوتکې مربوط وي چې پرون لادرکه سوه. چارواکي وایي چې په الوتکې کې ټول ټال 13 کسه سپاره وه چې 15 تنه یې د الوتکې عمله وه. الوتکه پرون د شنبې په ورځ د اندونیزیا په لویدیځ کې د رایو په وچو کې راولویده. دا او د دې ساعت خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روانې خپرونې لومړی رپورټ. جمهور رئیس غني وایي که طالبان په پاکستان کې ځای ونه لري یوه میاشت هم دوام نشي کولی. جمهور رئیس غني نن د هند په امرتسر ښار کې د آسیا د زړه په کانفرانس کې پر پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان سره د مالي مرستو پر ځای دی د طالبانو په ضد اقدامات وکړي. پاموکی رپورټ ته
ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان د آسیا زړه په کانفرانس کې چې د هند د امرتسر په ښار کې ترسره شو پر پاکستان سختې نیوکې وکړې او د وینا ډېره برخه یې دې ته ځانګړې کړې وه چې پاکستان باید څه وکړي.
پاکستان از جنرسلی پلیجد.
پاکستان د افغانستان د بیا رغونې لپاره د 500 میلیونو ډالرو د سخاوتمندانه مرستې ژمنه کړې ده. سرتاج عزیزه، په دې پیسو باندې د سختدریځو مخه ونیسئ، ځکه چې له سولې پرته که هر څومره پیسې ډېرې وي زموږ د خلکو اړتیاوې نه پوره کېږي.
په دغه کانفرانس کې د پاکستان سازیتوب د نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز کاوه او هغه وویل چې د افغانستان د خراب وضعیت پړه پر بل هیواد یعنی پر پاکستان اچول کومه ګټه نه لري. ولسمشر غنی د آسیا د زړه د کانفرانس ګډونوالو ته وویل چې تیر کال په ټوله نړۍ کې تر ټولو ډیر ملکی او نظامی خلک په افغانستان کې وژل سوي دي او د دې علت یې دا وړاندې کړ چې وسلوال په ګاونډیو هیوادونو کې پټنځایونه لري.
ځینې هیوادونه اوس هم ترهګرو ډلو ته ځای ورکوي او یا یې ملاتړ کوي. څو ورځې د طالبانو یو جګپوړي غړي ویلي، ملا رحمت الله کاکازاده ویلي وو چې که هغوی په پاکستان کې ځای نه درلودلی یوه میاشت هم مقاومت نه شوی کولی.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې ملګرو ملتونو 13 داسې ترهګري ډلې په ګوته کړې دي چې هڅه کوي په افغانستان کې ځای پر ځای شي. غنی وویل چې پر افغانستان یو نااعلان سوی جنگ تحمیل سوی دی او پاکستان ته یو بل وړاندیز هم وکړ.
موږ وړاندیز
کوو چې نړیوال او یا آسیایي هیواد هر یو چې د پاکستان خوښ کوي پر پوله باندې د ترهګرو تګ راتګ او عملیات وڅاري. موږ د یو بل د ملامتولو یاده نه کوو، موږ دقیق تصدیق کول غواړو.
دلی په اسلام آباد تور لګی چې په کشمیر کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. نریندرا مودی د ترهګرۍ سره د جګړې په اړه وویل
دا ژمنه باید په حقیقي اقداماتو بدل شي، نه یوازې د ترهګرو ځواکونو پر خلاف، بلکې د هغوی د روزونکو ملاتړ کوونکو، ځای ورکوونکو او د هغوی سره د مالي مرسته کوونکو پر ضد هم باید عملي ګامونه واخیستل شي.
پاکستان د افغانستان په څیر د هند تورونه هم ناسم بولي او وایي هغوی د کشمیر پر موضوع خبرو اترو ته چمتو دي، خو هندي چارواکو ویلي دي چې د سرتاج عزیز سره د هیڅ ډول خبرو اترو پلان نه لري. ایوب خاورین، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
تیره اونۍ ولسمشر غنی د بلخ ولایت ته د خپل سفر په وخت د مزار شریف په ښار کې د افغان پوز د افسرانو سره په کتنه کې د رسنیو او د افغان پوز د کړنو په اړه یو لړ څرګندونې لرلې چې په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ د ادارو د کلک غبرګون سره مخ شوې. د رسنیو د ملاتړ ادارو له جمهور رئیس غنی غوښتي چې خپلې خبرې د بیرته واخلي او له رسنیو د بخښنه وغواړي. په کابل کې زموږ خبریال اکرام شینواري په دې حقله د افغانستان د جمهوري ریاست د وایند مرسیال د وخان مینپال سره مرکه کړي او د مرکې په سر کې په دې مسلې د ارک دریس په اړه پوښتنه کړي چې ساس پامې اوریدو تر ګرځم.
د افغانستان ولسمشر تر لوړی ورسته په دوهم ورځ باندې معلوماتو ته د لاسرسي قانون توشیح کړ. دا په دې معنا چې د افغانستان جمهور رئیس تر ټولو زیات د بیان پر ازادۍ او پر مطبوعاتو باندې باور لري. دغه وژل سوو ژورنالیستانو چې له هغوی سره زور زیاتی سوی دی، زخمیان سوي دي، د هغوی دوسیې د پرانستنې امر یې ورکړي. په مسلسل ډول باندې له مطبوعاتو سره د افغانستان د ولسمشر ناستې د همدې معنا ورکوي چې ولسمشر پر د بیان پر ازادۍ باور لري او مطبوعاتو ته ارزښت ورکوي. په خبریالانو د مسؤلیت او خوندیتوب طرز العمل شي امنیت شورا جوړ کړی دی، پر دغه باندې کار کوي چې څنګه د افغانستان له رسنیو څخه او د رسنیو له مراکزو څخه ساتنه وکړي. دا د دې معنی ورکوي چې د افغانستان ولسمشر د بیان پر ازادۍ باندې باورمن دی او د دوی د ساتنې هغه تر ټولو لوی مسؤلیت زموږ کې دی. ولسمشر دوهم مرستیال د مسؤلیت کمیټې په راس کې دی چې پر لپسې درې غونډې سوي دي. د افغانستان ولسمشر په دا وروستیو کې یو حکم ورکړ تر څو د افغانستان ټولې وزارتخانې، وزیران د مطبوعاتو سره تر ټولو ښه همکاري ولري، والیان د مطبوعاتو سره ښه همکاري ولري، او تر ویان دور هاخوا درې کسان مطبوعاتو ته معرفي کی. دا ټول هغه څه دي چې ښکارندوی د دې کې چې د افغانستان ولسمشر د بیان ازادۍ ته ژمن دی او پر دې باندې باور لري. دغه ورستۍ خبرې چې دا تعریف سوي دي، د ولسمشر د خبرو هدف دا نه دی، د ولسمشر د خبرو هدف دا دی چې مطبوعات د افغانستان د امنیتي قواوو روحیه نه ضعیف کړي او دغه پر خلاف باندې دي نه په خپل سرګندونه کې نه دي هغه څوک راغوړي چې هغه د افغانستان د ملي امنیتي قواوو مورال ضعیف کړي. کاملا په دې برخه کې متاسفانه ډیر مایوس یو. د افغانستان پوز یوازې دا نه دی چې د حکومتي خلکو ساتونکی دی، دا د مطبوعاتو د مراکزو هم ساتونکی دی، دا د راډیوګانو او ټلویزیونونو هم ساتونکی دی، دا د خبریالانو هم ساتونکی دی. نو بینان کله چې د افغانستان د پوز مورال ضعیف کیږي او د هغوی پر خلاف باندې څه ویل کیږي، په دې معنا چې د خپلو خلکو د خپل دفاع او د خپل محافظینو پر خلاف باندې روان دي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ځینې ادارو د افغان ولسمشر نه غوښتي دي چې کوم څه چې ویل هغه دې بیرته واخلي او په ښکاره ډول دې بخښنه وغواړي. آیا ولسمشر دغه کوم نیت لري؟
د افغانستان ولسمشر دا چې ویلي نه دي او دا له بده مرغه دوی دا خبرې یا ناسمې پوهاوی سوی دي یا دا دې تعریف سوی دي. په شای خدا چې د افغانستان د رسنیو بنسټونه د ژورنالیستانو اتحادیه او د رسنیو مسؤلین د افغانستان د ولسمشر څخه مننه وکړي، ځکه څونه شي په دغه برخه کې مور کار کړی دی. دا ټول د دېش کارندوی کې چې مرده مطبوعاتو سره یو ډی ډی سي همکاري ته آماده دی. نو په کار د شي زموږ دوستان د رسنوی دوستان د خبرو د تعریف پر ځای باندې د یو شی همکاري زمينه مساعد دی.
مینپال صاحب، د رسنوی زنی اداري دا غني چې ولسمشر غني نه وازي د رسنوی سپکاوی کړي د مطبوعاتو سپکاوی کړي او هغه شی مطبوعاتو کې کار کی بلکې د رسنۍ و اهمیت ته هم ډیر په کم اثر کې کتلی
کوم واری چې ما درته په کوته کړو نو کا بری جمهور او غوته ارزښت نه ورکولې خو دغه اقدامات په دغه برخه کې نه کېدل یعنی کاملا رسنۍ ته احترام لري او په دې باندې باور دی چې د یو ډیموکراټیک نظام یو ډیر لوی او قوي پایشه د آزاد مطبوعات او د بیان ازادي ده د افغانستان د ولسمشر د عامه پوهاوی لوی سلاکار شدی هغه له مطبوعاتو سره تر ټولو نږدې اړیکې لري او بلانغه په هر هفته کې د ټولو رسنیو د مسولینو سره ناستې کوي په دې معنی کله چې د بیان د ازادي سفیر ټاکل کیږي په دې معنی چې موږ د بیان ازادي تجمن او موږ د بیان پر ازادي باندې باور لرو
مننه صاحب کوم
ډیره مننه
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د سه معلومی کې چې د برتانی او ترکیې ترمنځ د مهاجرو په سر تړون چې د مارچ په میاشت کې شوی و د ماتېدو په حال کې دی کچېرې تړون لاغو شي نو اټکل کېږي چې اروپایي هیوادونو ته به په تېره بیا یونان ته د مهاجرو ورتګ به هم ورسره ډیر شي خو په یونان کې داسې کلی هم شته چې د مهاجرو سره خواخوږي لري او د ترکیې نه چې کوم مهاجر راځي ورسره پوره مرسته کوي نور تفصیل په رپورټ کې اورو
دوی د هغه مهاجرو سره مرسته کوله چې ورته یې سخت ضرورت درلود تیر کال په لسګونو زره مهاجر دغه کلي ته چې سکاله نومېږي راغلل دا کلی د ترکیې نه یوازې 2 کیلومتره لرې پروت دی د ساحل سره نږدې دا د ژغورنې هغه جاکټونه دي چې په تیرو 2 کلونو کې هغو مهاجرو اغوستل چې د ترکیې نه د سمندر له لارې یونان ته راتلل خو اوس د مهاجرو په سر د ترکیې او د اروپایي اتحادیې موافقې دغه سیمې ته د مهاجرو راتګ راکم کړی دی د هغه وخت نه چې د ترکیې جمهور رئیس طایب رجب اردوغان دا خبره وکړه چې موافقه به لغوه کوي دغه ډله خلک ځانونه تیاروي چې هغه مهاجر وژغوري او مرسته ورسره وکړي چې ژوندې په خطر کې وي
زه دا احساس کوم چې کاغه یعنی اردوان وغواړي نو د انساني قاچاق مخه نیولی سي زه فکر کوم چې که چیرې هغه وغواړي نو سرحدات خلاصولی سي او په زرګونو کسان راستولی سي هغه د دې قدرت لري
د سوریې له جګړې څخه وړاندې هم خلکو د نورو مهاجرو سره مرسته کوله په دغو کمنونکو کې چې د مهاجرو سره مرسته کوله یو یې هم د نوبل د جایزې ګټونکی ستراتوس ولیاموس و چې د ډېر شمېر خلکو ژوندې ژغورلی دی هغه وایي چې د اروپا او ترکیې ترمنځ موافقه دا ښیي چې ستونزه په سیاستمدارانو کې ده نه په مهاجرینو کې
دوی په خلکو لوبې کولی په دغو خلکو کې زه هم یم دوی مې د سترنج د پیاده غوندې بولي
د مهاجرینو بحران د یونان د لیسوس د دغه کلي د توریزم صنعت هم تاوان رسولی دی اوس ویره شته ده چې د مهاجرینو راتګ به بیا پیل شي خو په عین وخت کې داسې نښې نښانې بیا نشته دي چې د اروپا د نورو سیمو په شان دې دلته د مهاجرو خلاف احتجاجونه وشي د دغه رستورانت مالک وایي چې دا دوبۍ په کاروبار کې سم نمایي تاوان کړی دی
د دوی حالت ډیر خراب وو باید چې مرسته مو ورسره کړی وای موږ د کلي او تجارت په اړه بیخي فکر نه کاوه
لا
د غذای څخه معلومیږي چې څوک له اوبو نه راتیریږي اوس یوازې څوک کښتۍ راځي هغه کم چې د نویو راغلو مهاجرونو لپاره د کلي سره نږدې جوړ شوی دی خالي دی او یوازې د رضاکارانو وړې ډلې پکې موجودې دي رضاکاران د نورو ځایونو څخه هم راغلي دي خو د کلي خلک بیا د رضاکارانو اصلي برخه تشکیلوي
مخکې خو نه رضاکارانو او نه هم د ژغورنې ټیمونه یوازې کب نیونکي او ځایي خلکو چې په سواحلو کې به یې د نوو راغلو مهاجرو سره مرسته کوله
سیاستوالو به په خپلو دریځونو کې بدلون راوړی وي خو د ترکیې او اروپایي اتحاد ترمنځ چې هر څه کېږي دغه کلیوال غواړي چې د مهاجرو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
سکهال د کډوالو شمیر په متحده ایالاتو کې 15,000 ته ورسید په تیرو 40 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ولسمشر لخوا نه ټاکل شوی شمیر په دې کال کې بشپړ شو د کډوالو د کانګرس یوې استازي واشنگټن ته د دې لپاره سفر وکړ چې د متحده ایالاتو د کانګرس غړي د کډوالو په اندېښنو خبر کړي نور تفصیل په رپورت کې اورو
جیکا کارواویتسا د متحده ایالاتو د کډوالو په کانګرس کې د ایووا استازي ده
هغې او نورو استازو په واشنگتن کې د کانګرس له یو شمېر غړو سره څو ورځې مخکې ملاقات وکړ. جیکا کارواویسته او د هغې ملګرو کانګرس ته وویل چې په نړۍ کې د جبري بې ځایه شوو کډوالو شمېر اوس تر بل هر وخت زیات شوی دی.
موږ هیله من یو چې زموږ رای او نظریات به د کانګرس سره مرسته وکړي چې په 2018 کال کې امریکا ته غټ شمېر کډوال راشي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یو این ایچ سی آر وایي چې په نړۍ کې تر 15 میلیونه نه زیات انسانان د شخړو له امله اوس بې ځایه شوي دي، او په دې کې تقریبا 40 میلیونه کډوال دي. سپینه ماڼۍ غواړي چې په 2018 کال کې د کډوالو شمیر په متحده ایالاتو کې 110,000 کسانو ته ورسیږي چې د سږ کال له 15,000 نه زیات شي. کریستوفر بوین وایي په کار د هر ملت د خپل وسې په کچه یو شمیر کډوال ومني.
نړۍ اوس د کډوالو له بې سابقې شمیر سره مخامخ ده، نو له دې امله د نویو لارو چارو د پیدا کولو وخت دی. د دې ستونزې د حل لپاره نوي تشکیلات او نوي لارې پکار دي.
په یو شمیر هیوادونو کې د لا زیات شمیر کډوالو د قبلولو په اړه یو څه مقاومت شته دی. د تیر کال په مني کې په 100,000 کډوال اروپا ته ولاړل، خو د هغه ځای ملت پالو مشرانو سمدلاسه د هغوی پر مخ د دروازو د تړلو هڅه وکړله. د جمهوری ریاست کاندید ډونالډ ټرمپ لوړه وکړله چې ټول سوری کډوال له امریکا نه بیرته خپلو سیمو ته ولیږي.
موږ نه پوهیږو چې دوی څوک دي، له کوم ځای نه راغلي دي. اسناد نشته دي، هیڅوک نه پوهیږي چې دوی بیرته کور ته ځي او که نه. که زه ولسمشر شم نو دوی به خامخا بیرته خپل هیواد ته ځي.
جیکا کارواویت سوای د امنیت د خرابوالي دلایل کډوالۍ سره تړاو نه لري، ځکه یو هیواد ته د کډوالو د تللو په اړه د پښتنو او ګرویګنو د بشپړولو لپاره 2 کاله وخت پکار دی.
له بده مرغه ډېر خلک فکر کوي چې کډوال د ترګرو په هیڅ راځي، خو داسې نه ده. یا فکر کوي چې مالیه نه ورکوي او مفت ژوند کوي، دا هم سمه نه ده.
د کډوالو د کانګرس غړی جیکا کارواویت سوای د دې ستونزې د حل یوه لاره دا ده چې عام خلک د کډوالو په اړه یو څه معلومات پیدا کړي، څو په دې پوه شي چې له تاریخي پلوه هغوی د متحده ایالاتو د ټولنې په هر اړخیز پرمختګ کې ستره ونډه اخیستې ده. نسیم ستانزای د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د افغانستان مشرانو جرګې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران پر مرستو اندېښنه وښوده. د مشرانو جرګې د یکشنبې عمومي غونډې بحثونه تر ډېره پر همدې مسلې راګرځېدل. د دې جرګې اداري هیئت د بهرنیو اړیکو کمیسیون ته دنده وسپارله چې د وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران د مرستو په تړاو د بهرنیو چارو وزیر دغه کمیسیون ته ور وغواړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مسؤلین وایي دغه وزارت په داسې مسایلو کې بې تفاوت نه دی پاتې شوی، او وړاندې تر دې په همدې اړه له روسي چارواکو سره خبرې هم کړي. په هکله یې د ازادي راډیو د خبریال سبون کاکړ رپورټ اورو.
له وسلوالو طالبانو سره د روسیې او ایران مرستو یو وار بیا د افغانستان د مشرانو جرګې اندېښنې راوپارولې. یادې جرګې په خپلې عمومي غونډې کې وویل چې دغه مسله باید د بهرنیو چارو وزارت لخوا په جدي ډول وڅېړل شي. د ولسي جرګې مشر فضل هادي مسلمیار دغې جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون ته دنده وسپارل چې د دغې موضوع په اړه د نور وضاحت په خاطر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر یاد کمیسیون ته ور وغواړي.
مخکېنی مجالس کې هم داسې بحث شوی چې د روسیې او ایران لخوا داسې شواهد پیدا شوي دي چې هغه د طالبانو سره همکاري کوي، او موږ به پخوا غوښتنه کړې که داسې یو څه موارد موجود وي زموږ به توصیه ده د خارجه کمیسیون ته چې دوی خارجه وزارت را وغواړي، په دې اړه معلومات ترې واخلي او تالار ته ګزارش ورکړي.
ښاغلي مسلمي ارزاده کړه څه موده کېږي له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د مرستو په اړه خبرې کېږي، او په خبره دغه مسله د اندېښنې وړ ده. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف د ترکیې انادولو آژانس ته د وسلوالو طالبانو سره د روسیې چارواکو د اړیکو په اړه څرګندونې کړې وې. کابلوف ویلي وه چې وسلوالو طالبان د هغو کسانو په وړاندې جګړه کوي چې موږ په سوریه کې له هغوی سره جنګېږو، نو دا علت دی چې زموږ ګټې نږدې کوي، او په خبره یې وسلوالو طالبان او روسیه یو شان لیدلوری د داعش په وړاندې لري. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزارت په داسې مسایلو کې بې کفایت نه دی پاتې شوی او وړاندې تر دې په همدې اړه له روسي چارواکو سره خبرې هم کړې دي. د یاد وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر فرامرز تمنا ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت منتظر دی چې د روسي هیواد په همدې اړه نور توضیحات ورکړي. په هماغه ورځ د روسي چارواکو سره خبرې وشوې. ښکاره ده چې د سیمې هغه هیوادونه چې موږ د سیاسي او امنیتي چارو په اړه کوم دریځ لري په هغوی کې دوی بې تفاوته نه دي. د دغې موضوع د وضاحت لپاره باید له ډیپلوماتیکو لارو څخه کار واخیستل شي او دا موضوع د بهرنیو چارو وزارت په پام کې ده او موږ انتظار یو چې په دې اړه د روسي هیواد افغانستان ته لا ډېر معلومات وړاندې کړي. د مشران جرګې غړو همداراز وویل چې روسیه په مستقیم ډول د تاجکستان له لورې له وسلوال طالبان سره پوځي مرسته کوي او دغه مسله د افغانستان لپاره خطرناکه ده. تر دې وړاندې هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د سیمې هغه هیوادونه چې د هغو تروریستي ډلو سره همکاري کوي چې افغانان وژني د سیمې لپاره خطرناک دي.
ګرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزرن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
درنو اوریدونکو، جمهور رئیس محمد اشرف غنی د متحده عربی اماراتو په ابوظبي کې تر ګواښ لاندې فرهنګي میراثونو د ملاتړ کانفرنس کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته سفر درلود. افغان حکومت څنګه کولی شي د هیواد فرهنګي او لرغوني میراثونه وساتي؟ د خبرو اترو گفتشنو د نن ماښام په خبرونه کې په همدې موضوع د میلمنو سره غږیږو. تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې په ټاکلي وخت یعنی د اتونه تر نهو پورې برخه واخلئ. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
ولسمشر غنی وایي چې طالبان که په پاکستان کې ځای ونه لري یو میاشت هم دوام نسی کولی. ولسمشر غنی د اکشن بی پورز د هند په امرستر شار کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې پر پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان سره د مالی مرستو پر ځای دې په خپل هیواد کې وسلوالو یاغیانو پر ضد اقدامات وکړي. د کالیفورنیا د اوکلند په سیمه کې په یو ګودام کې چې د موسیقي په یو غټ سټوډیو بدل شوی اور لګیدلی دی. چارواکي وایي چې د دې ګودام څخه په غیر قانوني ډول د موسیقي سټوډیو جوړ شوی او اجازه نامه یې هم نه درلودله. اور د جمعې په ماښام ناوخته ولګیدې. تر اوسه پورې لږ تر لږه نه کسه په دې پیښې کې مړه شوي دي. اور ناوخته د شپې ولګیدې کله چې په دې ساختمان کې د شپې ناوخته د سرګرمۍ یو محفل روان و. چارواکو پرون د شنبې په ورځ وویل چې د مړو شمېر شایي 40 کسانو ته ورسیږي. د چین حکومتي مطبوعات وایي چې د سکرو په یو معدن کې چې د چین په شمال کې موقعیت لري د چاودنې له کبله لږ تر لږه 2 کسه وژل شوي دي. د چین وه خبري اژانس رپورټ ورکوي چې چاودنه د شنبې په ورځ په هغه معدن کې سوې چې د بوما د کمپنۍ مربوط دی او د شیفینګ په ښار کې موقعیت لري. ویل کېږي چې چاودنه د ګازو له کبله رامنځته شوې او ویلات یې هم تصادم ښودل شوی دي. روسیا وایي چې په شمالي قفقاز کې د داعش مشر او د هغه څلور ملګري وژلي دي. د روسیې د امنیتي چارو فدرالي ادارې ویلي دي چې په ځانګړو عملیاتو کې چې د شمالي قفقاز داغستان په سیمه کې وکړل د داعش مشر رستم اسلدروف د څلور ملګرو سره یو ځای وژلي دي. عملیات نن د داغستان په مرکز کې پر یو شخصي کور شوي دي. د انډونیزیا صدر اعظم د نړیوالو نه غواړي چې په برما کې د روهینګیا د مسلمانانو د عامه وژنې په خلاف مداخله وکړي. صدر اعظم نجیب رزاق نن د یکشنبې په ورځ په کوالالمپور کې په غونډه کې ګډون وکړي چې د روهینګیا مسلمانانو سره د خواخوږۍ په خاطر جوړه شوې وه. ماليزیا چې اکثریت نفوذ یې مسلمانان دي د میانمار د حکومت پر هغو اقداماتو سختې نیوکې کوي چې وایي پراخین کې د تشدد د قابو کولو دپاره کړي دي. ایتالویان نن د اکشنبې په ورځ دغه هیواد په اساسي قانون کې د یو تغییر په اکله ریفرندم کوي. د دې ریفرندم په نتیجه کې به د اروپایي اتحاد ضد افکارو اندازه هم معلومه سي. ویل کېږي چې 50 میلیون ایتالویان به په دې ریفرندم کې رایه ورکړي او نتایج به هم د دوشنبې د ورځې په لومړیو ساعتونو کې معلوم سي. په ریفرندم کې خلک د اروپایي اتحاد طرفدار لومړي وزیر ماتیو رینزی د واک زیاتولو پر سر رایګیری کوي. دغه د واک د زیاتولو هدف دا دی چې خپل اقتصادي ریفورمونه تطبیق کړي چې حکومت یې وایي دغه اصلاحات په ایټالیا کې سیاسي ثبات رامنځته کړي.
اوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدیسې پای ته ورسېده. په څولاندې شیبو کې د دری خبرونه هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اورېدلې مه هېروئ د دری خبرونې پسې به د خبر اترو گفتو شنو خبرونه واورئ چې په هېواد کې د فرهنګي او لرغوني اثارو د ساتنې په هکله. تر بیا، الله حافظ.